د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د ګل ورځ د کال 2014 دسمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهاري اتنیمې، افغانستان کې اته واشنگتن کې د اتوار ورځ د شپې 10:30 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زه اشفاق مومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. د پاکستان په تخت اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د احتجاج کوونکي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې په 14 دسمبر به ټول ملک په ټپه ودرې. بلخوا وزیر اعظم مطبوعاتو ته ویلي چې د نوموړي د هڅې به هیڅکله هم کامیابه نشي او د خبرو میز ته دی راشي.
اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي د عمران خان احتجاجونو د نړیوالو مطبوعاتو هغه اندېښنو له اهمیت ورکړی دی چې وایي پاکستان به کال 2015 کې یو فیل سټیټ یا ناکامه ریاست وي.
د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف په څو شیبو کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری سره لیده کاته کوي. او د مصر یو عدالت د اسلامي ریاست ډله یو ترخګر ډله ګرځولې. او بلخوا د شام د بشري حقوقو کارکونکي وایي چې کوبانې ښار کې په تازه وینختو کې تر 50 وسلوال اسلامي ریاست وسلوال او 11 کورد اسکر وژل شوي دي. قدر من ریدونکو او سم راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي د دسمبر میاشتې په 14 نیټه به ټول ملک په ټپه ودرایي که چیرې مطالبې یې ونه منل شوې. تېره ورځ پایتخت اسلام آباد کې د ګرد ملک نه د تحریک انصاف ګوند پلویان راغونډ شوي او ګوند دعوه کړې ده چې تر 15 لکھ پورې خلک به راجمع کوي. عمران خان تور ولګاوه چې وزیر اعظم په میلیونونو روپۍ د تحریک انصاف ګوند پر ضد اشتهارونو باندې مصرف کوي. دا په داسې حال چې د ملک په اکثره ټي وي ګانو اشتهارونه د حکومت لخوا د تحریک انصاف ګوند پر ضد د تېرو 4 ورځو راهیسې چلیږي. عمران خان ویلي دي چې د دغې پر ضد به عدالت ته ځي. بلخوا د ملک د لوی وړو ښارونو نه د قافلو په شکل کې د ګوند پلویان اسلام آباد اړخ ته روان دي. په پایتخت اسلام آباد کې کلک امنیتي ګامونه هم اخیستل شوي دي. اخوا وزیر اعظم میانواز شریف ویلي دي چې د عمران خان د درنې اخیری منصوبه به هم زر پایتا بغیر د کومې ګټې ورسي. وزیر اعظم د پنجاب اعلی وزیر او د خپل ورور شهباز شریف سره د ملاقات وروسته میډیا ته ویلي دي چې عمران خان دې درنې نه لاس وسر شو د خبرو میز ته دی راشي. د ویل چې د عمران خان لومړی پلان اے او بی چې څنګه د ناکامۍ سره مخ شول همدغسې به پلان سی او ډی هم ناکامه کیږي. د پاکستان حکومتي ګوند له اړخه د ریلوې وزیر خواجه صدر رفیق هم ویلي دي چې عمران خان په ملک کې انارکي غواړي او د جمهوریت د تباهۍ لپاره خپل ځان د ملک وزیر اعظم جوړول غواړي. د ویل چې پاکستان کې خپل قانون شته او دا کوم ځنګل نه دی. د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي دي د ملک لوی ښارونو د بندولو اعلان چې تر څو عمران خان واپس نه وي اخیستی نو ورسره هیڅ ډول خبرې نشي کېدی. د زیاته کړه چې دغه ملک د ملک د ناکامولو یو کوشش دی. د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف به څو شیبو کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری سره لیده کاته کوي او هم د دې سره به یې د امریکا سفر پای ته ورسي. نوموړی د تیرو 2 هفتو راهیسې په امریکا کې د دفاعي چارواکو سره په مختلفو اړخونو کې د همکارۍ په موضوع خبرې اترې کړې دي. جنرال راحیل شریف د امریکا د ګډو پوځونو مشر جنرال مارټین ډیمسی او د مرکزی کمان مشر جنرال لاید آسټن سره هم لیده کاته کړې دي. د په داسې حال د امریکا سفر کوي چې په افغانستان کې د حکومت تبدیلی راغلی او د خارجي عسکرو د وتلو وخت هم رانږدې شوی دی. د افغانستان پایتخت کابل کې پرله پسې د طالبانو د حملو وروسته د پولیسو مشر د خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړې ده. په دغه حملو کې خارجي اهداف پنهان شوي چې پکې یو رستورانت، د سفارتخانې ګاډۍ او امریکایي عسکرو باندې بریدونه شامل دي. په کابل کې د خالی په ورځ مېلمستون باندې حمله کې یو د سویلي افریقا تن د هغه 2 ماشومان او یو بل افغان وګړي د وجل کېدو وروسته د پولیسو مشر جنرال محمد ظاهر فارون د خپلې څوکۍ څخه کوز شو. د افغانستان حکومت او پوځي چارواکي وایي چې درې وسلوال کسانو په مېلمستون حمله وکړه او تر ګنټو یې دغه ډزې جاري وساتلې. امنیتي عسکرو 8 کسان ژوندۍ د دغه ځای نه بچ کړي هم دي. د مصر یو عدالت د اسلامي ریاست وسلواله ډله ترهګر ډله ګرځولې ده. عدالت ویلي دي چې ټول هغه ډلې کوم چې د دغه اسلامي ریاست وسلوالې ډلې سره ملګرتیا لري به هم ترخګر ډلې ګڼل کیږي. په دغو کې د مصر انصار بیت المقدس هم شامل ده، چا چې تیره میاشت د اسلامي ریاست ډلې سره د ملګرتیا اعلان کړی و. تیر کال د مذهبي صدر محمد مورسی د لړکولو وروسته انصار بیت المقدس ډلې اکثره په سینای جزیره کې د مصر په پوځ حملې کړې دي. او په اني حال کې د شام چارواکي شام کې د خیر ښېګړې ادارې ویلي دي چې تیره ورځ په کوبانې ښار کې په روانه جګړه کې 50 پورې د اسلامي ریاست وسلوال وژل شوي دي. په دین خطه کې د کورت پوز هم 11 کسان وژل شوي. بلخوا د مصر پخوانی صدر حسنی مبارک وکیل ویلي دي چې نوموړی به زر د بند اخلاص شي، ځکه چې ده د کرپشن په یوه کیس کې په دریو کې دوه کاله برخې ژوند قید تیر کړی دی، او کال 2011 کې د حکومت پر ضد احتجاجونو کې د مرګونو څخه دی بری کړی شوی دی. په مصر کې د یو قانون تر مخه په دریو کې دوه برخې قید تیرولو وروسته قیدی ته یا بندي ته ازادي ورکول کیږي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترمن ورګن کو د دیو ریډیو سره نه خبرونه تنه خپنه غد واشنگټن ډي سي نه وګي راځو اسلام آباد ته، چرته چې د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون پر ضد باندې د تحریک انصاف کون لخوا د تیر ورځ راهسي درنه احتجاجی ناست روانه ده، او په دغه کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تورونه لګولی دي چې واکمن ګوند مسلم لیگ نون وزیر اعظم د ملک کې د نن ټی وی غانو کې د اشتهارونو چلولو پر سر زیاتې پیسې ورکې، کوم اشتهارونه چې د دوی د ګوند د بدنامولو یو کوشش کوي. او نوموړي د هم ویلي دي چې د دسمبر میاشتې تر 14 به په ګرد ملک کې په لوی ښارونو کې د هړتال له کبله دغه خارونه یو قسم له تړل کیږي. په دغه باندې د حکومت لخوا هم خبرګون مخې ته راغلی دی چې وایي دغه هڅې د ملک د ناکامه کولو یو کوشش دی. په دې باندې نور تفصیل زموږ همکار بختور شاه په خپل یو راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تیر ورځ په اسلام آباد کې حکومت ته دړکه ورکړې چې تر دسمبر 14 نیټې پورې به ټول ملک په ټپه ودرېږي. د پایتخت اسلام آباد په ډی چوک کې نوموړي خپلو په زرګونو پلویانو ته خپل نوې منصوبه په ډاګه کړه، او وی ویل نن د هغوی 109 ورځ ده او د دوی احتجاجي درنه جاری ده. نوموړي د خپل نوې منصوبه یا پلان سی په اړه باندې ویل په 14 تاریخ به لاهور ته ځي، او لاهور به بندوي، په 8 تاریخ به فیصل آباد بندوي، او په 12 تاریخ به کراچۍ ته ځي، او د پاکستان تر ټولو لوی صنعتي ښار کراچۍ به هم بندوي، او تر 14 تاریخ پورې به ټول ملک د احتجاجونو د لارې په ټپه ودروي. عمران خان وویل ورته ښه پته ده چې په لاهور، فیصل آباد، کراچۍ او په پوره ملک کې ورته خلک لیواله دي. نوموړي خپلو پلویانو ته د وینا په وخت وویل هغه یو پاکستانی دی او دا نشي لیدلی چې ملک یې د نواز شریف او زرداری د لاسه په تنزل کې وي. عمران خان په پخوانی صدر آصف علي زرداری او په موجوده وزیر اعظم میا نواز شریف تورونه ولګول. د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې یې ټګي کړې ده، او دغه میچ یې د وړاندې نه فکس کړی و. نوموړي په ټولو تعلیم یافته ځوانانو غږ وکړو، ټولو ته ښه معلومه ده چې په ملک کې کرپشن او بډې رشوتونه جاري دي، نو راځئ چې ټول یې په شریکه مخه ونیسو. د غونډې ته د تحریک انصاف مرستیال صدر شاه محمود قریشي او د عوامي مسلم لیگ صدر شیخ رشید هم ویناګانې وکړې، او د میا نواز شریف په حکومت یې سخت ټکونه وکړل. د اسلام آباد د پولیسو تر مخه پرونی غونډه کې خواوشا 100,000 خلکو ګډون وکړو چې اکثریت پکې د ځوان کول وو. د پاکستان د سیاسي پارټیو لخوا د تحریک انصاف د دې احتجاجي درنې پر ضد سخت غبرګون ښودلی شوی دی. د پیپلز پارټۍ چیرمن او پخوانی صدر آصف علي زرداری په بلاول هاوس کې خپل کارکونکو سره د یوې غونډې په وخت ویلي کپتان دی بال وکړي او وکټ دی وغورځي، په مونږه هیڅ بیړه نشته چې مونږه ته کریز برابر شي مونږه به هم وکټ یو غورځو. نوموړي په عمران خان نیوکه وکړي چې 4 میاشتې وړاندې د جمهوریت د غورځولو منصوبه جوړه کړې خو کامیابېدای نشي. نوموړي خبرداري ورکړو چې داسې احتجاجونه یو وار بیا لکه د کال 1915 په ډول د پوځي جرنیل ایوب خان غوندې یو بل پوځي جرنیل له مقور نکړي چې وایي مری عزیز هم وطنو او د جمهوریت جرړې وهي. د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف په عمران خان غږ کړی، احتجاجونه دې ختم کړي او د خبرو میز ته دې راشي. نوموړي د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف سره د یوې غونډې په وخت دا تبصره کړې ده. او ویلی دی د کنټینر ډلې پلان اے او پلان بی هم ناکامه شوی او پلان سی او ڈی به هم ناکامه کیږي. همدا ډول د واکمن ګوند مسلم لیگ نون یو شمیر سیاسي او حکومتي چارواکو هم د عمران خان په دړکا نیوکه کړي. اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید ویلی د عمران خان احتجاجونو د نړیوالو مطبوعاتو اغه اندېخنو له اهمیت ورکړی دی چې وای پاکستان به کال 2015 کې یو فیل سټیټ یا ناکام ریاست وي. نوموړي د عمران خان دړکه په جواب کې ویلي د ملک د بندولو اختیار عمران خان لچا ورکړي. وزیر اعظم میا نواز شریف لور مریم نواز په ټویټر یو پیغام کې ویلي د عمران خان منصوبه د غیرو ایجنډا ده او دا د دښمنانو منصوبه خو کېدای شي د یو محب وطن پاکستانی نه. هم دغه ګوند د ریل وزیر خواجه سعد رفیق هم په عمران خان نیوکه کړي او ویلي دي عمران خان په هر حال کې وزیر اعظم جوړېدل غواړي. ولی پاکستان خو یو ځنګل نه دی، دلته یو قانون شته او باید چې د قانوني لارې دغه خپل ارمان پوره کړي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق هیله څرګنده کړې ده د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ به تر 14 دسمبر پورې یو تړون ترسره شي. نوموړي په حکومت غږ وکړو د نورو ادارو په زیادي حکومت په خپل دغه کشاله واره کړی. د پاکستان یو شمیر خبريالانو هم د تحریک انصاف د مشر عمران خان په دړکو خپل متضاد غبرګون خودلې. مشر صحافي نجم سیټي ویلي عمران خان سره ځوانان شته چې خارونه بندول شي او د دې کار د پاره په لکونو نه په زرګونو ځوانان هم ډیر وي. صحافي طلعت حسین ویلي د دینه به هم د ذوالفقار علي بټو د وخت د پاکستان نېشنل الاینس یا پی ان اے ډله جوړیږي او اخیری انجام به ناکامی وي. همدا ډول خبريال سلیم صافي هم 13 ورځ په ټلویزیون په یو پروګرام کې په عمران خان نیوکه وکړي چې وړاندې به په ډرون حملو سیاست کوو، بیا د طالبانو په ضد د پوځي عملیاتو په مخالفت او د امن قوي کولو په سر یې د پښتنو نه وټونه واخیستل او اوس یې د ډرون او د طالبانو په ضد د جاري پوځي اپریشن خبرې شاته غورځولي او د پښتنو په صوبه کې د پوره اختیار باوجود هم کم ښکارا بدلون نه دی راوسته، بلکې الټا د پښتونخوا صوبایي کابینه هم د ځان سره په احتجاجي درنو کې په اسلام آباد کې ښکیل کړې ده او د پښتنو لوی مسلې د پامه غورځولي، چرته چې په زرګونو سکولونه وران پراته دي او په لکونو بې کوره شوي کډوال په سخته یخنۍ کې نهر نهور او بېدارو درملو په اوسېدو مجبوره دي. ولې په صوبه کې د تحریک انصاف حکومت وای کرپشن یې قابو کړی او اولس به ډېر زر یو مثبت بدلون وویني.
د افغانستان پایتخت کابل کې د تیرو څو ورځو راهیسې د تشدد پیښو وروستو د پولیسو مشر محمد ظاهر د خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړې ده. دا په داسې حال چې همخالی په ورځ باندې د طالبانو لخوا په یو میلمستون باندې حمله وشوه چې پکې درې خارجیانو په شمول یو افغان تن هم ووژل شو. د دغه وروستو دغه جنرال محمد ظاهر د پولیسو چې کمزای مشر و هغه د خپلې څوکۍ پریښودو فیصله وکړه. په دغې باندې د وایس آف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار شعبزاده وړاندې کوي.
په روان کال کې په افغانستان کې که څه هم د طالبانو لخوا بریدونو کې زیاتوالی راغلی، خو په نږدېو کې په سر ښار کابل کې بیا د اسلامي تندرو لخوا د تشدد په پیښو کې اضافه لیدل شوې ده. افغان چارواکي وایي په 13 میاشت کې سر ښار کابل تر 1200 سیوا لوی حملې لیدلې. د خالی په ورځ ناوخته هم په سر ښار کې د پارلمان د ودانۍ سره نږدې او د ښار حساسه امنیتي برخه کې د خارجیانو په یو میلمستون یا ګیسټ هاوس باندې د پولیسو وردیانې اغوستې وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې پکې ځانمرګي هم شامل وو. دغه حمله کې په وژل شوو کسانو کې د جنوبي افریقا سره تعلق لرونکي یو امدادي کارکونکي د هغه زوی یو لور او یو د امریکې مرستندوی ادارې افغان کارکونکي هم وژل شوي وو. د یو سات نه سیوا روانې دغه جګړې په مهال افغان امنیتي چارواکو دوه حمله کوونکي په ډزو ووژل او دریم حمله کوونکي بیا ځان والوزاو. د افغانستان داخله وزارت ویان صدیق صدیقی د اتوار په ورځ ویلي په افغانستان کې د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی د افغانستان نوی حکومت د امریکا سره د امنیتی تړون لوزنامې لاسلیک کولو رد عمل کېدی شي.
ی حمله ها در کابل بخصوص در شهر کابل کې پایتخت افغانستان است صورت میگیره و ربط مستقیم با امی پیشرفت ها و با تصامیم جدید حکومت
آغلی سجید وای چې په کابل حمله په افغانستان کې د نوی حکومت لخوا روانې پرمختیا سره تړلې دي، لکه د امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کول چې ورسره به د افغانستان او امریکا ستراتیژیکي همکاري روانه وي، او امریکا به د افغان ځواکونو د تربیه او مرستې کار هم جاری ساتي. ښاغلی صدیقی دا خبره هم په ډاګه کړه چې دغه امنیتی تړون د افغانانو دشمنانو ته یو ښکاره پیغام دی چې د افغانانو یو مضبوط ملګری هیواد به دوی یوازې نه پرېږدي. افغان طالبانو بیا د خالی د ورځې د برید پړه منلې او دا وایي کړې ده چې دغه مېلمستون د عیسایانو یو مرکز و چې خلک به یې عیسایت ته اړول. خو د افغانستان د داخله وزارت ویان د افغانستان دننه او خارجي ترهګر چې ځنې پکې په گاونډي هیواد پاکستان کې مرکزونه لري په هغو تور ولګاو چې کابل کې په زیاتېدونکو حملو کې لاس لري.
ما امروز یک کمپاین را آغاز میکنیم که مردم افغانستان بخصوص شهروندان کابل تروریست بشناسه، تروریستی که در لباس مردم عادی است، تروریستی که در لباس حتی
اغلی صدیقی وای حکومت فیصله کرده چې په کابل کې به د پولیسو غشتونه سیوا کوي او د کابل په اوسیدونکو یې غږ کړی چې د شکمنو کسانو د دغو په حرکتونو او په نازایونو دې چارواکي خبروي. د تیر شوی زیارت په ورځ په کابل کې د برتانیې په سفارتخانه کې کارکونکي یو برتانوي په هغه 50 کسانو کې شامل وو څوک چې په یو ځانوجون کې برید کې وجل شوی وو. هم په دغه ورځ د کابل په وزیر اکبر خان ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو په یو خارجي ګیسټ هاوس حمله کړې وه. په افغانستان کې روان دغه تشدد په سر د افغانستان په نوي صدر اشرف غني او چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله هم نیوکې کیږي چې تر اوسه یې کابینه نه ده اعلان کړې. د کابینه اعلانولو کې د غلم لیټ په سر د افغانستان میډیا هم په دواړه مشرانو سختې نیوکې کړې دي چې دواړه خپل منځي اختلافونه نه ختموي او د افغانانو د یو خوشاله سباون امیدونه یې کمزوري کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
آکسفیم ادارې لخوا په جاری شوي یو راپور کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې که څه هم دغه تکې د روغې جوړې خبرې اترې کېږي، خو په دغه روغې جوړې خبرو اترو کې د ښځو نمایندګي په نظر نه راځي. په افغانستان باندې راتلونکې میاشت په لندن کې کېدونکې غونډې نه وړاندې دغه اداره لګیا ده خپل کمپاین چلایي چې د افغانستان د ښځو لپاره هم په دغه خبرو اترو کې یو څه وشي او د افغانستان د ښځو د حقونو لپاره هم خبره د کم غونډې دي د منځته راشي. په دې باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زمونږ همکاره سمینه احسان وړاندې کوي.
د اکسفیم د پارا پالیسی سلاکار جاریټ کمینګا تازه تازه د کابل نه راغلی او وایي چې وسه پورې د افغان طالبانو، افغان حکومت او عالمی ټولنې ترمنځ په تیرو شوو 9 میاشتو کې د هغه په علم کې 30 ځله د امن په حق لا خبرې اترې شوې دي، او د هغه وینا ده چې عالمی ټولنې او طالبانو ترمنځ خبرو کې یو ځل هم یو افغان زنانه نه ده شامل کړی شوی، او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو کې تش دوه ځله افغان زنانو ته برخه ورکړی شوی. هغه وایي
خصوصاً
د عالمی ټولنې لخوا چې د امن کمی خبرې شوې په هغه کې مونږ د ښځو هیڅ قسمه بامانی نمائندګي نه دلیدلې. کېدای شي دوی سره په سن سره موقع سلا مشوره اغېسته شوي، خو دوی په حقیقي توګه نه خو فعال ولیدلې شوي نه ورلا د آغاز نه برخه ورکړې شوه. د دسمبر په 3مه او 4مه نیټه به په لندن کې د افغانستان په سر یو کانفرنس کیږي، او اکسفیم وای عالمی ټولنې ته پکار ده دغه پلیټ فارم د زنانو د حقونو دفاع لپاره استعمال کړي. ریپورټونه وای افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې خزو باندې سکولونو ته تګ او نوکریانو کولو مکمله پابندي و، خو موجوده وخت کې افغانستان کې 70% طالب علمان جنکې دي. خو اکسفیم یره لري چې دغه ترلاسه ګټې د لاسه وتې شي کچره زنانو ته په ایجنډا کې اهمیت ورنکړې شو. کمینګ وای
that the new government and but also دا ډېره
مهمه ده چې نوی حکومت او عالمی ټولنه په خپل جبه یا خبرو ولاړ پاتې شي او د زنانو حقونه د هیڅ قسمه مصلحت لپاره قربان نه کړی شي او هر قسمه امن خبرو کې دي هغوی له هم برخه ورکړی شي. په کینګز کالج لندن کې په جنگي حالاتو کې د ښځو د کردار په موضوع یو پوهه ډاکټره کیتھرین براون وای دا ډېره عامه خبره ده چې هر کله د امن په خبرو اترو کې ښځو ته ډېر کم کردار ورکړی کیږي. په خوا هم په عالمی سطح شوي امن معاهدو کې د زنانو نمائندگی اوسطن 0% پاتې شوې. موږ ته دغه مسلې ته تش د طالبانو یا د افغانستان د مسلې په نظر نه دی لیدل پکار. دا په نړیواله توګه د جګړو د حل په لړ یوه غټه مسله ده چېرته چې مدام له د ښځو اوازونه چکول کیږي او زی ورته نه ورکړی کیږي. میرمن براون دسمبر کې کیدونکې د افغانستان کانفرنس په حق له هم ډېره پر امیده نه ښکاري چې د افغان زنانو په ژوند بس اثر وغورځي، خو هغه وای چې دا قسمه پلیټ فارمز د افغان میرمنو په ژوند کې بهتري راوستو لپاره ضروری هم ندي. هغه وای عالمی ټولنه دا سوچ لري چې کچره زنانو ته په عامو حلقو یا په پراخه کچه زیاته برخه ورکړي شي، نو دې سره په شخصي توګه یا په علاقایي کچه هم دا غوي کردار زیاتې دي شي. د دې په مقابله کې دا ویل ضروری دي چې کچره موږ د خزو روزمره ژوند په نظر کې وساتو او سوچ وکړو چې څنګه دغه ژوند نور محفوظه جوړېدای شي او څنګه دوی خپل دغه ژوند نه فائدہ غستای شي او کارګری جوړولای شي. میرمن براون وای کچری خزی په علاقایي کچا کار وکي نو امن او امنیت زیات په خطریکا تر لاسه کولای شي، نه کا په کمی سطح. بلخوا اوکسفیم وای په افغانستان کې موجوده وخت کې زنانه د انتهایی زیات تشدد سره مخ دي. پارلمان کې د دوی نمائندګي کم شوه او د دوی د حقونو تحفظ لپاره جوړ شوی قوانین هم د خطر سره مخ دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی وریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
د امریکا په میزوري ایالت کې د اگست په میاشت کې د یو تور پوستي هلک وجنه چې بے وسلی وو په ډزې یو سپین پوستي پولیس افسرو کې د هغې وروستو مقدمه چلیده او په دغه مقدمه کې عدالت دغه سپین پوستي پولیس افسر بری کړ چې د دغه پر ضد وروستو احتجاجي مظاهرې شروع شوې او په دغه مظاهرو کې تر دې وخته پورې دوام لري. په دغه کې په لومړۍ ورځ باندې سړکونو باندې ورونه هم بل کړی شول، پکې ځینې دوکانونه او گاڑی هم وسوځول شول. د دغه پولیس افسر په حق کې د فیصلې ورستو نن نوموړي ویلسن د خپل څوکۍ څخه استعفا ورکړې ده او د دغه نه د خپل پولیس ادارې لخوا هم کومه غوښتنه نه و شوې چې ګنې دغه خپل څوکۍ پرېږدي. په دې باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زموږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
د امریکای په میزوري ریاست په فرګوسن ښار کې د هغې وروستو حالات خراب شول چې کله یو سپین پوستکی امریکایي پولیس افسر ډیرن ویلسن یو تور پوستکی هلک مایکل براون چې عمر یې 18 کاله وو په داسې حال وجله چې پولیس افسر بیان تر مخه د خپل ځان په دفاع کې ویشته. د فرګوسن ښار عدالت هم د واقع او ثبوتونو جایزې وروستو فیصله کړې چې د سپین پوستکی ډیرن ویلسن پولیس افسر پر ضد به عدالتي قضیه نه چلیږي. دا عدالت دغه فیصله وروستو په سیمه کې آبادی کم شمیره تور پوستکو او خواخوږو په احتجاجونو لاس پورته کړی. یوې اونۍ وروستو هم حالات ډیر خراب دي. پولیس افسر ډیرن ویلسن اوس د خپلې نوکرۍ نه هم استعفا ورکړي. پولیس افسر ویل چې د هیله لري چې د دوه استعفا سره به په دغه ټولنه کې لږه کلاري راشي او د ولس غوسه به هم لږه کمه شي. تیر اونۍ دغه پولیس افسر د امریکې مشهور ټي وي چینل ای بی سی سره په خپلې مارکې کې دا خبرې کړي.
I mean you think they would accept me?
په خپل خبرو کې دی وای تاسو اوس هم دا فکر کوئ چې دغه ټولنه به ما قبول کړي یا تاسو دا فکر کوئ چې دغه لتکار کول به ما لپاره محفوظ وي؟ د تور پوستکي هلک په وجنې احتجاجونه د امریکای نورو خارونو ته هم خوار شوې. پورتلینڈ، اوریگن، سیاتل، واشنگتن او نیویارک سٹی کې هم اولس احتجاج کړي او د یو کم عمره حلق د پولیس د لاسه وجنه سخت غندلې. دا یو احتجاج کوونکې وایي چې داسې معلومیږي څوک هم زمونږه پروا نه لري کله چې زمونږه ماشومان په ډزو کې ووژل شي. دا یو بل احتجاج کوونکې وایي زه په دې وجه پریشانې اغستې یم چې زما 14 کلن زوی دی، هسې نه چې هغه سره هم داسې وشي. ډیرو خلکو په عدالتي فیصلې اطمینان هم بیا څرګند کړو. خدای وویل چې پکار دی چې پولیس افسر دې خپل استعفا وړاندې کړي. د پیښې د ښار فرګوسن یو اوسیدونکی ریډ په دې حق لوای دی وایي چې د پولیس افسر پر ضد دغلته په ټولنه کې لا هم ډیر بغض پروت دی. د بدقسمتۍ نه اولس د پیښې ثبوتونو او د حقیقت سره ځان نه پویا کول غواړي. خواخوا بیا دغه پولیس افسر ډیرن ویلسن دا تاثر بالکل غلط او بے بنیاد ګرځولی دی چې ګینی د دغه تور پوستکي هلک د نسلی تعصب یا غصې له وجې ویشته دی. دی وایي چې هغه وخت یوازنۍ جذبه ما د یری محسوسوله او د هغې وروسته بیا خپل د ځان دفاع او زمونږ تربیه راځي او تربیه خپل کار اول وکړو. ما خپل ذاتی جواز پکې نه دی شامل کړی. د میزوري ریاست سینټ لوئس د میونسپل شورا یو غړی انټونیو فرانچ وای چې یوازې د یو پولیس افسر استعفا ورکول به ډیره نه وي. دی وای
but I think there are many more resignations that need to happen in order for this community to begin healing.
دی وای چې زما په خیال داسې د نورو استعفو ضرورت به هم راپیخیږي چې د دغه ټولنې په زخمونو مرهم کې خوده شي. زما په خیال د فرګوسن خار د پولیسو مشر په افسرۍ کې دا ټولنه به چرې هم د دغه غم نه ځان نه راوباسي. باوجود د دې چې سپین پوستکه پولیس افسر ډیرن ویلسن د جرم قضیه نه بچ شوی دی، خو د امریکایي انصاف محکمه خپلې پلټنې لا هم کوي چې پکې سیول جرمانې د لګیدو امکان هم شته دی.
دا اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
نن ورځ مخ په ترقی دنیا ته د ډیرو سختو پیښو مسلو ځینې یو مسله د صفا اوبو او د حفظان صحت د اسانو د نشتوالي مسله ده. د صحتمندو او د سوکاله معاشرو د پاره دا دواړه یو بل سره تړلي ضروریات بنیادی اهمیت لري. نن ورځ په ګرد دنیا کې د 233 ملیونو خلکو د سکلو صفا اوبه نصیب نه دي. دغه شان 2 ارب خلک د حفظان صحت د اسانو نه محروم دي. د دې دواړو ضرورتیاتو د نشتوالي نتیجې هم بشانه دي چې د نسخوګي د لاسه د پیدا کیدونکو رنځونو، د ژوند د کمزوري معیار، د چاپیریال د صحت د مسلو او د اقتصاد د کمزوري پر مختب په شکل کې راښکار دي. د نسخوګي د لاسه هر کال 400,000 خلک مري چې زیات شمیر پکې د مخپته رقم ملکونو د 50 کالونو د کم عمر د ماشومانو دي. هر کله چې دنیا کې خلک د کلیوالو سیمو نه خارونو ته پکړه روان دي، په دې سبب د صفا اوبو او د حفظان صحت اسانو ته رسایي نه ورسته ورځ یو کړکیچنه مسله جوړیږي. په دې لړ کې هندوستان داسې یو ملک دی چې دا ټولې مسلې پکې ډیر زیاتې دي او پاملرنه غواړي. اگر که 13 کالو کې د هندوستان د اقتصادي حالاتو د بیکچه زیاتې خیرازۍ په برکت په لکونو خلک د نیستۍ د ژوند نه خلاص شوي دي، خو د خلکو خاري سیمو ته په توندۍ سره منتقلي او د صفا اوبو او د حفظان صحت ناکافي اسانۍ په نورو ترقۍ کې لوی رکاوټونه جوړ شوي دي. په دې سبب حفظان صحت او صفا اوبه د هندوستان د حکومت په ترقیاتی ترجیحاتو کې د اول نمبر کارونه جوړ شوی دي. کله چې د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودی او امریکایي صدر باراک اوباما په 13 اکتوبر کې واشنگتن کې خپلو کې ملاقات وکړو، نو دوی په دغه موقع د هندوستان د ټولو خلکو لپاره د صفا اوبو او د حفظان صحت د اسانو په بندوبست کولو کې د لاس امداد کولو لپاره یو لوزنامه دستخط کا. د دې لوزنامې تر مخې نړیوالې ترقۍ د پاره د امریکې د یو ایس ایډ نومې ادارې منتظم راجیو شاه هندوستان کې د حفظان صحت د پاره د کیدونکو کوششونو د باردار کولو په خاطر د 40 ملیونو ډالرو ورکولو لوز وکړو. راجیو شاه د هندوستان د خاري علاقو د ترقۍ وزارت سره په خاري علاقو کې د صفا اوبو او د حفظان صحت د اسانو د بندوبست کولو لپاره د یوې نوې ملګرتیا اعلان وکړو. د دې ملګرتیا لاندې به امریکا او هندوستان د بل اینډ ګیټس فاونډیشن غوندې د نورو اهمو ملګرو ادارو په مرسته ملګرتیا دې کار کې هندوستان سره د علم او پوهې امداد کوي. د یو ایس ایډ منتظم په دې لړ کې د خپلې وینا په اخر کې وی چې موږ د هندوستان د انتهایی کمزورو خلکو لپاره د موقعو را پیدا کولو په غرض کار کوو او د دوی د مسلو د داسې اواری را ایستو کوششونه کوو چې د هغې تر مخه به ګرد نړۍ کې د نیستۍ په ختمېدو کې لاس وشي.
د ډیور ریډیو دا سهرنی خپرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. هم په دې سبا باندې تاسو د مشال ریډیو خپرونو ته غوږ اوسئ. د دې نیم ساعت خبري خپرونې په وړاندې کولو کې زموږ سره مرسته کوله پروډوسر زموږ همکار بختور شاو، انجینیر وجیم، دا غي مننه کوو. خو ورځ ته غواړو خا دوه باد اوسئ. د لافمان